سید سمع عباس قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خبرونه کې به د نور موضوعاتو تر څنګ له لیکوال شفیق ژمن سره خبرې اترې واورئ چې د هلمند د جغرافیې او دودونو په اړه یو کتاب لیکلی.
یعنی ټول د هلمند په سیمه پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخ کې جغرافیه او که دودونه ټول دغه مې راخستې په دې کتاب.
په ازادۍ راډیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره ویلي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. دا موضوع وروسته راځي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا پنځمه لوبه لامان سر کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنیو ساتونکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه مهال افغان مجاهدین وو، خو دی پر ځای بهرني ساتونکي نیولې وو. دی وایي دیارلس کاله مخکې مجاهد نه و، پنځه ویشت مجاهدین نسو پیدا کېدای چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتداری ادعا کوي په داسې حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله عبدالله دغه راز وویل چې هغه رنځ او درد چې د افغانستان خلک یې نن زغمي د پخواني حکومت د څوارلس کالو میراث دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی سئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خوست پیښه په کلکه وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې نیکولایس هایسن ویلي چې دی د ملګرو ملتونو په استازیتوب د خوست په متون شارګوټ کې د یکشنبې د ورځې په ځنوژون کې برید کې د اوو ویشتو ملکیانو وژل او د لسو نورو ټپي کېدل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړی چې سیمه ییز بازار ته نږدې ځنوژون کې برید هیڅکله هم نسي توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یوناما لخوا پر هغو وسلو چې یو مخ خلک وژني د سمدستي بندیز لګولو غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست په برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، پر ملکیانو سربیره شپږ پولیس هم ووژل سول. د بغلان ولایت د مرکز پیلوخمري په یو لوی جماعت کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبي هم شامل ده. د ازادي راډیو د سیمیز خبریال د راپور له مخې له چاودنې څو شېبې مخکې د بغلان د والي په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې ول او بېوزلو کسانو ته یې په روژه ماتي کې خواړه ویشل. د فرانس پولیس خبري اژانس د بغلان د امنیه قمندان عبدالجبار پردلي له قوله ویلي چې وایي چاودېدونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوي وو. دغه راز پرون د کابل ښار هم د دوو چاودنو شاهد و چې چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا پنځمه لوبه لامان سره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران له امله لغوه سوه او دواړو ټیمونو یو یو امتیاز ترلاسه کړ. یوه ورځ مخکې افغانستان درېمه لوبه له کوربه سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بي ګروپ کې دی له دې وړاندې د هالند متحده عربي اماراتو ټیمونو ته ماتې ورکړې وه او لومړی ځای لري. افغانستان باید یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اوریزه لوبو نړیوال جام ته غوره شي. بیا هم شرغلاست. د ایران او د نړۍ د شورو قدرتونو ترمنځ خبرې د نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شي چې وروستي توافق ته د رسیدو خبر به ډېر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په واشنگټن کې خبر اعلان تول چې په خبرو کې ډېر پرمختګ سوی، خو ځینې مهم مسایل تر اوسه نه دي حل سوي.
There continue to be significant issues that remain.
دای وای تر اوسه یو شمیر مهم مسائل نه دي حل سوی ولسمه شربه یو موافقه هم لاسلیک نه کړي او هم دا د ریس مور شریکانو کله جمع یو هم غوړه کړي دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې زموږ ټولې اندیشنو ته ځواب نه ویل سوی او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ ترلاسه کیږي خبرې به هم دوام وکړي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې په هغو ستونزمنو مسایلو چې تر اوسه خبرې ځنډولې وې یو مقدماتي توافق ترلاسه سوی. رویټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلای سي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په ګډون د ایران د اټومي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړ سي. د خبرو ګډونوال وایي که د ایران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسي نو په دې اړه به په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سي. د دې توافق له مخې که تصویب سي دواړه خواوې به مکلفې وي چې یو لړ اقدامات وکوي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. یو څارونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریې په شمال ختیځ کې په یوه هوایي برید کې وژل سوي دي. د سوریې لپاره د بشر حقونو څارونکي ډلې دغه دوه مشران یو عراقي او اوسمال عراقي او بل سوریې عامل الردفان پیژندلې دي. په بریتانیا کې میشتي د سوریې د بشر حقونو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه ده روښانه چې په الحسکا ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو کړی که د سوریې دولتي ځواکونو. د الحسکا ولایت شمال له ترکیې او ختیځه له عراق سره ګډه پوله لري. د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. په اروپا کې د امریکا د پوځ عمومي قمندان بین هاجز وایي چې دا پلان به د اوکراین د کورنۍ چارو د وزارت اړوند د ملي ګارډ د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي. اوس مهال څه باندې 300 امریکایي پوځیان اوکراینی سرتیري چې په امنیتي پوستو او نورو برخو کې دندې ترسره کوي روزي، خو دا سرتیري د جګړې په لومړۍ کرښه کې جګړه نه کوي. اوکراین اوس مهال خپل شاوخوا 4,500 سرتیري د هیواد د ختیځ په نارامو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. هاجسن وویل چې د اوکراین دفاع وزارت اړوندو سرتیرو د روزنې چارې به په نومبر میاشت کې پیل سي. خوده یادونه وکړه چې په دې اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنایي سیستم کې د اصلاحاتو په لړ کې د شپږ سلویش بندیانو د بند مده کمه کړې ده. د دغو بندیانو ډېری د کوکاینو د کاروبار په تور په بند محکوم سوي دي. ټاکل سوی چې دوی د نومبر په 10 له زندانه خوشي سي. یو شمیر بندیان چې بخښل سوي په عمري بند محکوم سوي دي. اوباما د خپلې جمهور ریاست په دوره کې نږدې 90 ځلې د بندیانو د قید سزا کمه کړې ده. زیاتره د هغه بندیان دي چې له شخړو سره په تړاو نه بلکې د مخدره موادو په رم سزا ورکړل سوی دی. د خبرونو پای.
زمونږ غاغله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو دا د لنډې خبری برخې ته پام وکړئ. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په یوې څرګندې اشارې سره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. عبدالله له دې مخکې هم د کرزی حکومت د خلکو ستونزې ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې دای پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورنوي. د حکومت د اجرایه رئیس د څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
14 سال گوش کرد نبود، ما درمو حکومت بودیم. به خنده به یک تکایی یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت میکشن.
چورلس کال غوگون کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي. او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی، د دې خوب ویني. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. عبدالله له دې مخکې هم په کراتو کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولې او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
خواب سکوت این حکومت ببینند که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش
از مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکر دغه کار وشي، بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ، نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هواري یې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. ستاسو په نظر آیا ګرام لکه څرنګه چې د پخواني حکومت چارواکي په دې وروستیو کې وایي د ملي وحدت حکومت دی، او که ډېری ستونزې لکه څرنګه چې عبدالله عبدالله وایي په رښتیا هم د حامد کرزي په مشرۍ له پخواني حکومت په میراث پاتې دي؟ که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1818 شمېره اس ام اس کړئ، او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت ساروان د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
حامد کرزی د افغانستان سیاسي ثبات ته ډېریدونکی ګواښ، دا د هغې مقالې عنوان دی چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د واک له پرېښودو 9 میاشتې وروسته حامد کرزی نه یوازې ګوښه شوی نه دی، بلکې په سیاسي صحنه کې قوي حضور لري او نفوذ او مداخلې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره خطرناک ښکاري. ښاغلی کرزی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان لور ته د افغانستان پر تمایل او له طالبانو سره د سولې د معاملې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني پر قمار اندېښمن دی. ورځپاڼه وایي ولسمشر غني د کرزی پر ارادو پوهیږي، خو تر ډېره حده هڅه کوي چې له هغه سره ښکاره لانجه ونه کړي. حامد کرزی دا خبره رد کړې چې غني د اپوزیسیون د جوړولو لټه کوي. د پخوانی ویان ایمل فیضی وایي چې له قومي مشانو او مخورو سره د کرزی لیدنې کتنې څه نوې خبره نه ده، دا کار د په تیرو 14 کلونو کې تل کړی دی. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس سره له دې چې د خبرو چاپریال له هیلو ډکو خو لا هم اوږده او له کنډو کپرو ډکه لار په مخ کې ده، نیویارک ټایمز وایي په پاکستان کې د دوه ورځنیو خبرو تر ټولو مهمه موضوع او نتیجه دا وه چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو 2 اونیو کې له یو بل سره وبینیم. د مقالې لیکوال پر دې موضوع تاکید کړی چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له شکلتیا سره سره اوس ډېره څرګنده شوې چې د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسېدو یوازینی ممکنه لار روغ او سیاسي پخلاینه ده. د نیویارک ټایمز له مخې ولسمشر غني د ټولو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره اړ دی چې د ښځو او مدني ټولنې په ګډون ټولې ډلې په خبرو اترو کې شاملې کړي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر غني د سولې د خبرو لپاره له پاکستان مرسته غواړي چې د اوږدې مودې لپاره د طالبانو ملاتړی ګڼل شوی او هغو ته په خپله خاوره کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. نیویارک ټایمز د دې لیکنې په پای کې کښلي، سره له دې چې د تیرې اونۍ په خبرو کې نتیجه ترلاسه نه شوه، خو دواړو خواوو د کوچني اختر په 2 ورځو کې پر اوربان خبرې کړي او دا د دواړو خواوو د چمتووالي ښودنه کوي چې جدي دي او تیار دي چې یو نوی رغنده پړاو ته داخل شي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوی چاپ شوی اثر په باره کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوی، مشهورې سیمې چې باید یادې سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
د مرسل مجلې مسؤول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ اتله غږیږي.
کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نت وکړو، نو مو دواړه سره بیلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو او مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
لغمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي څیړنې سیمینار د جوړولو د تیاري کې میسون. تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده، او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اڅه اوهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوې ده دغه سیمینار د روان کال د مني په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه، او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د معینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال، او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیر شنبه په بلخ ولایت کې د هندار موسی لخوا هنر د سولیز څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتی کمپاین پیل شو، چې په پایله کې به شپږ کسان د سولیز ذهنیت د ترویج په موخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی، چې نظری زده کړې او عملی کار به دوه نیمه میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤول بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او 15 ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي، او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په موخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتی کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال 2 رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه، او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي، او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي، چې د مشاعرو تر څنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډېر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خر لاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي تر څو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي، او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې له ډېر پخوانه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وایي، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخته ترسره کېدلې، خو د ادبی بهیر په نوم دوامدار ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سره راټول شول او د افغان ادبی بهیر په نامه یې دوامدار ناستې پیل کړې، چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبی بهیر په نوم یو ټولې جوړ کړي او دا ټولې کلونه کلونه دلته وچلېدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې له ځان سره ملي کړو چې دا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبی بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ، چې د هماغې افغان ادبی بهیر برکت و چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نومونو ادبی بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي، چې په دې کې یو هم ختیځ ادبی بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبی بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبی بهیر 150 غونډې کړي دي، چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبی بهیر په اونیزو غونډو کې هره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنه او تر څنګ یې آزاده مشاعره، یوه اونۍ ادبي درسې چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او دغه ترڅنګ بیا ورپسې آزاد مشاعره. او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبی بهیر ادبی سفر روان دی او ملګری یاره ونې په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبی بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادی غونډو ترڅنګ د هیواد په کچه منځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول اونیز غونډو ترڅنګ د ختیځ ادبی بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی سترې یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبی بهیر د اونیز غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبی درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکي اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغواړو، دوی بلابل ادبی مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي. د راتلونکي اونۍ په گزارش کې د دې تر څنګ د کره کتنې بله هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبی بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کره کتنه، په سر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبی ټوټې باندې کره کتنه. دا کره کتنې کیږي، دې تم په گزارش کې ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کیږي. او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ دا راتلونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعاله ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیا او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي آثارو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی د ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا ادارې او ډیپلوماسۍ د څلورم سمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیا، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی، څومره پکې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوو کالو زیار او زحمت دی چې دا ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی، لا لږ موده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیه ده، تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیه برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي دودونه هم دغسې یعنی ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخ یې که جغرافیه او که دودونه ټول دغه مې راخستې په دې کتاب کې
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي دا په سلنو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخي څخه خبرات وایي مګر دا جغرافیا کوم دود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه که مشهوره دودونه مثلا څه ډول به وي که دا په اړه معلومات راکړي
جغرافیا لومړي سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدلی د هلمند مساحت دی د هلمند نفوس دی د هلمند د نمونې یا تسمې وجه ده همدارنګه کاني ذخایر دي د هلمند فابریکه ده د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر لومړی فصل کې د جغرافیې غږېدلی په دوهم فصل کې اداري تشکیلات ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوارلس ولسوالۍ چې دي څوارلس ولسوالۍ پورې اړوند دي هغه مشهورې سیمې چې دي یا هم د خلکو د ژوند سطح ده او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دي او د هغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیې درېیم فصل راځي په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوې همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه هم پکښې اخیستی چې دا تقریبا پنځه د جزایه دا کلاوې یا هم هغه مشهورې سیمې راځي په تاریخ کې مو شروع کړې ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مو راخیستی دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه او همدارنګه زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین و او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا شپږ زره یا پنځه زره کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنان وو همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی دا مو تشریح کړی دی او بحث مو پر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده یا هم چین لرغونې سیمه ده یا مصر د مصر ارامونه دی د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخوانی کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي دا هغو سره څه اړیکه لري یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و یا د خلکو ژبه څه رقم هلته وه دلته وه دا ټول مې پکښې اخیستی دي همدارنګه په تاریخ کې مې د اریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته چې هلمند ته څنګه اریایان راله پر کومو خوا راله دوی او څنګه میست وله دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله او هلته واوسېدل یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي واکمنان سوی دی هغه می راخست دی بکښه همدارنګه د
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي او بلج کله دی هلمند کله چاره هلمند سیمه ته داخلي شي دا جوته سوی دا وځي سوی د هلمند په کوم سیمه کې مې شو تاکسه
اریان کله چې هلمند ته داخلي شي د هلمند یعنی د ارکوجا د سیمه څخه هم راځي او همدارنګه د دراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمه څخه د خواته هم راځي نو دوی چې کله راځي یعنی ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنی د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امورجزیانو کورنۍ یادوای سو یا د سفاریانو کورنۍ یادوای سو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدلې ده یادوای سو همدارکه د اجمل خان کورنۍ یادوای سو داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې اخیستې دي چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغوني کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي
تاسو مې لایز د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي خپلې مو پکې ځپ کړي دي څه اړتیا مو محسوس کړه یعنی لومړی مو اړتیا خالیګه مو ولیدل چې دا کار مو کوي
بالکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي باید په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخواني موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي، لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی، یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړل دی، خو موږ نه شو ویلی چې یعنې د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړل نه پر کېږي تر دې ضفه. همدارنګ سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استادم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی، دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره حده پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي. یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په مسته تاریخ کې در اخیستی. دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې د هلمند په صحیح پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې شوی. د هلمندیانو تقریبا دولس پاچاهان چې موږ یادونه کوای شو، امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شیر علی خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل، دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دی. همدارنګه نادرشاه، ظاهرشاه او داود خان دا خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده. یعنی دا نوی شی و چې ما راخیستی دي.
په دودونو کې مو څه شیان راخیستی دي که اوس نوي دودونه هم پکښې دي، پخواني دي، منځني کوم دودونه دي؟
تر ډېره حده په دود او عرف او عادت کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه، یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نه شو ویلی، پر دې باندې استناد نه شو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده سره کم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په دې شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنې د نوي دودونه د موږ په څه دود سره د مشکلات حلو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر او کشر او مور او خور دا څه رول لري او دا مې پکښې څېړلی دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلی دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ وپسې پاشو او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راسي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن دی. ملي اتن څنګه را دغه شو تر دې ځای را ورسېدی او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته.
تر اتن پورې که راسو، د اتن څه کوم تاریخچه شته، د کوم ځای نه را پیل تر کوم ځای؟
پخواني ارایي ټولنو کې اتن یوازې او یوازې د دې دپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتن کوي دوی یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ دپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي، د دې سره میوزیک هم ورسره شي، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالیو محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي هغو څه چې را ومیستي د چاپ څخه او بازار ته یې وړاندې کړي، د خلکو یعنې توجه بې اندازې ډېره ورته. کاغه بهر تلویزیون کې وو کا رادیو کې وو زیرا وغوښتلم زیر ډیر وستایلم ته د پښتو ورځ وه په هغه کې ماته سنی کم راکړې د کتاب دپاره نور دغسې په پوهنتون کې ځینې سین لیکونه راکړي دي او دغسې نور ځایو کې یعنی زه ډیر تشویق سه وایم بازار هم لري ډیر خلک یې غواړي تر نور کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول پیونه دي سلا. افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه رشیدی یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه. دې ملکې ډېره ښکلې کوچنۍ لور لرله. دې چې په خپلې لور باندې نوم کېښوده نو لویه میلمستیا یې وکړه او دې میلمستیا ته یې لیوې ښاپیرۍ پرته چې له بده مرغه هیره شوې وه نورې ټولې راوبللې. او لا لویه بدمرغي دا وه چې نابلل شوې ښاپیرۍ سحرګره وه. سحرګره ښاپیرۍ په څه طریقه مراسمو ته راغله او چې د ماشومې نجلۍ د زنګو په خوا کې تېرېدله ویې ویل په شپاړس کلنۍ کې به ځان پستن ژوبله کړې او وبه مري. ملکې چې دا خبره واورېده له خولې یې چیغه ووته، نه نه خدای دې نه کوي. یوې خیرمینې ښاپیرۍ کوډې وکړې او د نجلۍ د مړینې ښیره په دې بدله شوه چې په شپاړس کلنۍ کې که نجلۍ ځان پستن ژوبل کړي په یوه اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیریدل، شهزاده ای لویدله او آخر د ټول سلطنت تر گرد و ښکلی پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې لستنو یې لرې وساتي، خو نجلۍ د خپل شپاړس کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کلستن نو ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل، د ستن کار کوم. ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوب کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلې خدمتګاری ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوډګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیرۍ چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به می څه وخت راویښه شي؟ ښاپیرۍ سړه سا وایستله، ویې ویل، نه پوهېږم. ملکې وویل، په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیرۍ ورته وویل، شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو باړخوګانو یې د اوښکو رودونه را مات وه بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیرۍ په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلي شهزادۍ په سپین مخ کې د ګلابو غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر وو یا وزیران، که میرمنې وې یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزادۍ راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادۍ به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل، دلته د خوځېدلو هیڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې. ودانۍ په وښو کې ایساری شوې. وښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه ور برابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې. دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویخ شئی، خو هیڅ یې وسترګي ونه غړولې. شهزاده د کلا منځته ور داخل شو او هورې هم ولیدل چې په لارو په برانډو کې د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزاده پکې ویده وه. د په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل: اوه تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیښې سره سم کوډې ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدونکو مرسله مجله له دوه کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسې، تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو درته وایسته چې د دې علت د دومره ځان څو ولې وځنډې ته دومره
مرسله ونیزه؟ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړ پښتو مجله وه چې له غزنی څخه خپرېدله. نو دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دغه د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله. هغه مهم الکت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ویلې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي. نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو د هغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او نیز دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د نیز او د مجلې زیات لګښت دی، سوداګریزې خبرتیاوې ویلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او نیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د اونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډېر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په اونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبری او برخه ډیره ده، سیاسي تبصیرې ډېرې دي، د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه، د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده، په دغه کې بیا خبري او برخه ده او ګزارشونه دي، راپورونه دي، د سیمې حالات دي، د شاوخوا ولایاتو د مشکلات ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او که د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو، نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15-16 کسه دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترح کوي، هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړی د مرسل لپاره دی کار کوي او هغه خبرونه راپورونه موږ ته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خبره سوي وه؟
14 ګڼې مخکې خبره سوي وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خپرېږي که؟
بلې، دواړه له غزنی نه خپرېږي، او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼې.
علاوه دینا له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو، او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري، مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غخ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري، او په دغه ورځو کې نیت کړی ده چې هغوی هم یوه مهالنۍ مجله چاپ کې. دې تر څنګ یو بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله. نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه سوي دي.
غیرت صاحب، څه فکر کوئ، غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه وي؟
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا،
د هغه بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي مناسره ورته کوي
تر اوسه خو نه دي ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلا لیکنه وکړي او غږ ته جلا لیکنه وکړي، بل ته جلا لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده، او هلته خصوصا په دغه پښتون میشته سیمو کې د څو کاله دغه فعالیتونه بیخي نه ولو. نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، مخ ته رالیږي. حتی زه داسې درته ویلی شم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې ستره اونیزې، نو بلې ګڼې ته وساتو، له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي، او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی سته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرې په دې سه کې که په غزنی کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ تر منځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو تر منځ هغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلي یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه، یو وخت خپرېده، او دیتہ به دیواد له مختلف ولایتونو مطالب لیکوالو را لیگل کدا سی و مجله ولا رو پغزنی کی و بنا چلی
ما په نظر خو ډیر ښه کاری دا خو فکر کوم چې هغه دی په داوسنی شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو نو په یوه کې دا ډیر ستونزمن دي چې دې مطالب یعنی ټول لنډ کیسې موږ را پوره کړو البته هغه لنډ کیسې تر اوسه چاپ شوي نه وي یا خو زه ورسره موافق یم دا ډیر ښه ده چې ځانګړي موږ هرې برخې ته یو ځانګړی مجله ولرو نو تر ډیره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي موضوعات به هم بیل وي او هغه یوې برخې ته به کار هم ډیر سوی وي.
ډیره مننه غیرت صاحب، خدای مو بریالی
لره. تاسو څخه هم ډیره مننه.
شیرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي، خو ځینې بیا داسې نه وي. لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
سی ورځ به راسی چې ستا شال بنوې سوی وي، داسې ورځ به راسی چې ستا شال بنوې سوی وي، شپه به تیره سوی وي او کال بنوې سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، اوس به سور بدل سي د زړه تال به نوې سوی وي. بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو بیره به همدا وي، مګر تال به نوې سوی وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، بیرته چې راځي نو دا دیوال به نوې سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي، ته به پېغله سوې یې، ستا خال به نوې سوی وي. وخت سره سعود د هر څه معنا بدله سي، خوش به په ګل نه وي څوک، مثال به نوې سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوې سوی وي، شپه به تېره سوې وي او کال به نوې سوی وي.
زخم شنډ کېدا د تر پسړي کو کې خون پرېدا، ترخې ترخې لمحې وږې پاه، جدا جدا جونا یو سېدا، چې رټ بانرا ترا ګور زړې وینا، راشل پستر کوکی می خوشا، راشل پستر کوکی می خوشا، چې د بل سن شوګری دړې وړشنا، راشل پستر کوکی می خوشا، راشل پستر کوکی می خوشا. Thank you. پہچان خوگی تو رنظر پہ سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹی میں خوگی سادر تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چدر دل تن شوگری دڑے وڑشنا